درنو اوریدونکو السلام علیکم ل دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن پنځشنبه د مریض دیار لسوه اتنوی د اقربیا لړم نه هم او د میلادي 2019 د اکتوبر یو ډیر شمه په دې لومړی مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د کابل ښار د برښنا د بیرته وصل کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل دروو لومړی د دې سات خبرونه د کندهار په سپین بولدک په یو چاودنه کې و ملکیان ټپیان شوي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول او ناټو د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې د ښکېل خواوو د ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول ډیر لس وسلوال نیولی دي. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل په نیول شویو کسانو کې دوه پاکستانیان هم شته چې مسیر او محمد عبدالله نومیږي او د ده په وینا کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلي وو. د همداراز ادعا وکړه چې له دغو دوو تنو څخه یو د پاکستان د پولیسو غړی دی. له بلې خوا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه ټپیان شول. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل پرون ماسپښین په یوه موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې اووه ملکیان ژوبل شول. ویل کېږي چې د حملې هدف د کندهار ښار د اتمې حوزې د پخواني عامر جاجو ورور و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې خاړه نه دی اخیستی. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویه لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی وایس احمد صمیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
پولیس ملی ما در مسیر شارای پلخمری
دی وی ملی پولیسو د پلخمری سمنګان د لوی لارې په وښدو کې د نویو امنیتی پوسټو د جوړولو کار پیل کړی او دا لړۍ به تر هغه دوام وکړي چې امنیتی ګواښونه بیخي ختم شوي نه وي. په ورستیو کې افغان امنیتي ځواکونو په بغلان کې د دهنې غوري په شمول ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې دي. د فرایش میروسیدونکو ادعا کوي چې د شار د صنعتي شارګوټیز مکه په غیر قانوني ډول یو شمیر وګړو ته ورویشل شوی او په بدل کې بډه اخیستل شوی دي. د فرایش میروسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې په صنعتي شارګوټی کې د فابریکو پر ځای ځینې زورواکو پر قانون تیری کړی او شخصي کورونه او باغونه جوړ کړی دي. د فرایو اوسیدونکو صدیق یار وویل
متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام په دې برابر باندې نه دی سوی او اکثریت ځکه هم نیول سوی دي او شخصي سرایونه جوړ سوی دي، شخصي ملکیتونه جوړ سوی، باغونه جوړ سوی دي.
د فراوالی محمد شعیب ثابت ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو ادعاوي سمې دي او په اړه به یې څېړنه وکړي. په تخار کې امنیتي چارواکو ویلي چې د مخدره موادو دوه قاچاقبرې نیولې دي. د تخار د امنیت قمندانې وایاند عبدالخلیل اسیر پرون ازادي رادیو ته وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست مامورینو ته داسې کیمیاوي مواد هم په لاس ورغلي چې د مخدره موادو په پروسس کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. د خبرونو لازادي رادیو اوري په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپایي پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. د هغه شرکتونو دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه ور باندې لګولي وو. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل چې دا بندیزونه د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله د مرکز له لوري تنظیم شوی چې مرکز پریاس کړي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي. د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2018 میلادي کال جوړ شو چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عربی امارات غړي دي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانسک په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کېدو بهیر پیل کړی دی. ینس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې مسکو دې هم خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځه وباسي. د ناتو سرمنشي پرون د اوکراین په بندري ښار اډیسی کې خبریالانو ته وویل ناتو په زغرده وایي چې روسیا ځانګړی مسؤلیت لري چې خپل ټول ځواکونه او پوځي مامورین له ختیځ اوکراین وباسي او د اوکراین د ختیځ له بې ثباته کولو لاس واخلي. د اوکراین دولتي ځواکونه د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په دوو ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیتسک کې د هغو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي چې روسیه یې ملاتړ کوي. او ډنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت گاز پروم ته اجازه ورکړه چې د گاز جنجالي شوی نلیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د گاز پروم شرکت وتوانیږي چې د نورد ستروم دوه په نوم نلیکه چې د روسیې گاز په بالټیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د گاز دا نلیکه 1210 کیلومتره اوږدوالی لري. د ډنمارک حکومت پرون تایید کړ چې د روسیې حکومت ته په خپل اوبو کې د دې نلیکه د تیرېدو اجازه ورکړې ده. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 اورید شي. د رواني خبري مجلې په دوام کې برېښنا شرکت وایي کابل ته د وارداتي برېښنا د پرچاوي ستونزه حل شوې ده.
د نیک مرغان تر مخه او پرې زموږ همکارانو شکولې د ټول وارداتي برېښنا به تور غوي او کاملاً جوړ شي.
په کابل او نورو ښارونو کې د برېښنا د پرلپسې پرچاوي او لکبل د عامو خلکو په کړهونو هم راپور لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي پراخې ساحې له طالبانو تصفیه کړې دي.
پر شمال او جنوب باندې 40 کیلومتر مرجع ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د شاروالۍ په نامه یادېدله.
په پکتیکا کې د روغتیایي خدماتو له کیفیت خلک شکایت لري.
کوم درمل سي روختونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیدي یا بيخي نه ورته رسیدي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بيخي ټیټ ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ خبرونه او هم او مطالب د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم ترلاسه کولای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویبپاڼه پته ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برېښنا پرچاوي پای ته رسیدلې او برېښنا به وصل شي. د دې ادارې وایند وحیدالله توحیدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایا چې د هغه په وینا څو غیر مسؤولو وګړو یا واښو وګړو الوزولې وه په اساسي ډول بیرته جوړه شوې ده. د توحیدی په وینا د افغانستان برېښنا شرکت ته د دې ستنې د تخریب له کبله تر 6 میلیون افغانۍ زیات تاوان اوښتی دی. د برېښنا شرکت چارواکو د اکتوبر د 8 په ماښام خبر ورکړ چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګي اجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایه په ماین الوزولې ده. له هغه راهیسې د کابل ښار او تقریبا 11 ولایتونو برېښنا یا کاملا او یا هم قسما پرچاو ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې انجینران یې بریالي شول چې د وارداتي برېښنا هغستن یا پایا چې الوزول سوی وه په اساسي ډول ورغوي، خو ځینې واړه کارونه پاتې دي چې نن به ترسره شي.
خو د نیکه مرغان تر مخامه پورې زموږ همکارانو شکولې دا ټول وارداتي برېښنا بېرته ورغوي او کاملا جوړ شي. فقط یو معمولی یو دوار تیانې پات شوې چې نو وخت شور باندې
توحیدی زیاته کړ چې په جنوبی سالنګ کې د وارداتي برق د پایو په بیا رغولو نږدې 6 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. د کابل ښار او ځینې ولایتونو ته د برېښنا د جریان د خرابېدو له امله یوازې برېښنا شرکت ته مالي تاوان نه دی رسېدلی، بلکې فابریکې، صنعتي پارکونه، روغتونونه او سوداګر یې هم متاثر کړي دي. د برېښنا د جریان کمزوري کېدو حتی د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو د رایو د ګڼلو پر پروسه بې اغېزې نه و. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویندویانو د اکتوبر د میاشتې په 2مه اونۍ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنا د قطع کېدو له امله 2 ورځې انټرنټ دومره کمزوری و چې د معلوماتو د مرکزي سیستم یا سرور کار یې پڅ کړی و. د کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د برېښنا جریان د سپتمبر د میاشتې د پیل راهیسې قطع وصل کېږي. د سپتمبر په نیمایي کې حتی په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د برېښنا د جریان د خرابوالي په اړه پوښتنې کړې وې. وروستی وار کابل ښار ته د برېښنا پر جریان د حملې خبر د اکتوبر د 8 په ماښام خپور شو. د برېښنا شرکت چارواکو وویل چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه پایه په ماین الوزولې ده. د برېښنا شرکت ویاند وویل چې د سیمې سختې جغرافیا د دوی انجینرانو ته کار سخت کړ او د الوزول سوې پایې ترمیم زیات وخت ونیو. وحید الله توحیدی وای
دا داسې یو ساحه کې و چې دلته د ماشینري د تګ امکانات هم ډیر کم وو او دغه پایا وزن هم تقریبا 6 تر 8 تنه پورې وو او زموږ همکاران مجبور وو چې دغه پایا هر یو ټوټه یې باید په لاس باندې تر یو نیم ساعت پورې باید دا غرته جګ کړی وو هلته بیرته سټ کړی وو. د همدې لپاره لږ وخت ګیره هم شو.
د پروان د برېښنا رئیس ناصر احمدي د اکتوبر په 10مه ازادي راډیو ته ویلي وو چې پایا یو سیمه ییز وسوال چې په امپراتور مشهور دی الوزولې. هغه مهال د پروان امنیتي چارواکو په سالنګونو کې مسؤلینو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې وه. وروسته په پروان کې امنیتي چارواکو له پیښې سره په تړاو د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ، خو یې بالاخره معلومه شوه چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایا چالو زولې وه. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل
دا د منطقې یو څو لوچک کسانو چې په دې منطقه کې اوسېدل او خپل د شخصي غوښتنو لپاره چې اقتصادي منافع تي وي سي دا یې خراب کړی.
خو کوم ډول شخصي ګټې مطرح شوی وي؟ وحید الله توحیدی وویل چې دا معلومات باید د افغانستان امنیتي ادارې خلکو ته ورکړي.
و هم ورېدل چې د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له نن څخه به د کابل د برېښنا د پرچاوي ستونزه حل شي، خو د برېښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارانو کارونه څومره ټکنی کړي او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي 3 ورځې کېږي چې برېښنا نه لري. د دې موضوع په اړه خان محمد سین یو راپور چمتو کړی.
سیوچینه وهل کیږي خو کوټه نه رڼا کیږي. په کابل کې د برېښنا نشټواله یو لوی ستونزه ده. د رڼا نه د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو وب د کور د کارونې وسایل، ټلویزیون، موبایل، دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکو 28 کلن الیاس وای د برېښنا د نشټوالي لامل زوی نن خونځی ته نه دی تللی.
ثبوت لباسای خداورت گفت مادر کالای نو توس
نن چې می زوی غختل خونځی ته لاړ شي ویل دل چې کالی و ته نه دی وی ویل نظم حسن فیامی را پوری خان دی ز عمر ډیر خپه شو.
په کابل کې د برېښنا نشټون یوازې د الیاس زدکړې نه دی اغېزمنې کړې، بل بلال احمد یو محصل دی چې وای د شپې لخوا باید درس ووایي، خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل محصل هم نشم کولی چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشټوالی صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشټوالي له امله له 3 ورځېنی ځنډ وروسته خلاصیږي. شفیق د دغه کارخانې خاوند دی. د په دغه کارخانه 750,000 ډالر پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشټوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کیږي چې مونږ برق نه لرو. پر صنعتي پارکونو کې په هر ورځ تیرې دو سره 40,000 تر 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسیږي.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4500 کارخانې شته، خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2000 کارخانې دي چې سباندې 50000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره، د یوې ورځې د برېښنا نشتوالی کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادي راډیو ته وویل
دغسې مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی تر یوې هفتې پورې مکمل برېښنا قطع کیږي، او له دې ناحیې څخه ډېر لوی ضرر خصوصي سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته دا پیښیږي چې د سره هم د دولت عواید کمیږي او هم یو ډېر شمېر خپل کارګر له لاسه ورکوي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړوله او دوه نورې لږ څه ویجاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ساعت و بجه و 15 دقیقه شوی اوس به هم احمد شبر در تو وی چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویورک ټایمز طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیز مسله چیړلې ده. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د سیشن بی پورس په کابل کې خبری غونډې ته وویل حکومت به له طالبانو سره د سولې خبري په دې شرط وکړي چې دا ډله یو میاشتنی اور بند وکړي. د ورسپنې په باور شایي له دې شرط سره د سولې خبرې نوري پیچلی شي او طالبان له دې سره مخالفت وکړي. طالبانو بیا بیا د افغانستان د حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو سره مخالفت کړی او هغه وخت هم دې خبرو ته چمتو نه وو چې افغان حکومت پرته له شرطه له دوی سره خبرو ته حاضر وو. طالبانو ویلي دي چې هغه وخت د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو کیږي چې حکومتي استازي د بین الافغاني پلاوي برخه وي او واشنگتن اعلان کړی وي چې خپل پوځان له افغانستانه باسي. نیویورک ټایمز د غربي چارواکو په وینا لیکي هغه مهال د طالبانو او افغان حکومت استازي شای مخامخ خبرو ته چمتو شي چې د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیاوړی شي او د باور پیدا کېدو لپاره مثلا کېدای شي چې زندانیان سره تبادله کړي او د شخړو د کمیدو ژمنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت د مشروطې سولې په اړه د طالبانو استازو ویلي دي چې دوی په خپل پخواني شرط ولاړ دي. امریکایي ځواکونه دي ووځي، د دې په بدل کې به طالبان د القاعده په څیر له ترهګرو ډلو سره رابطه قطع کړي او بیا به بین الافغاني خبري وشي چې په هغه کې به هم اوربند وارلمخه شرط نه وي، خو کېدای شي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر اوربند بحث وشي. نیویورک ټایمز بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین خبري راخیستې دي چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د نهو پړاوونو خبرو ته اشاره کوي او وایي د سولې خبرې بشپړې شوې دي. په موافقه کې د اوربند په ګډون ټولو سوالونو ته جواب ویل شوی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سترات فور کامنټري خبرونه لیکي چې واشنگتن له خپلو دوو سیالو هیوادو چین او روسیې سره په تماس کې دی. خبرونه د اکتوبر په 15مه ماسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د دې پروسې په اړه یې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره خبرې کړې دي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې نهایي هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه له سیاسي لارې هواره شي. د سترات فورس کمیټي خبرونې د دې خبرې کړې مقالې د لیکوال په باور که سوله وشي افغان یاغیان به په قدرت کې شریک شي او نتیجه به یې دا شي چې چین او روسیې ته به لار هواره شي چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او په دې ډول په افغانستان کې له ترهګرو سره خپله مبارزه پراخه کړي. خبرونه بیا لیکي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور لري د دوامدارې سولې واک د واشنگتن په لاس کې دی، خو له طالبانو سره د ماسکو او پیکینګ په مخ په زیاتېدونکو روابطو باید سترګې پټې نه شي. نو د خبرونې په باور د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدو ته اړتیا لري.
د هلمند امنیه قمندانی وایي له 300 کلونو وروسته د نهر سراج ولسوالۍ ډېرې سیمې له طالبانو څخه بیرته نیولې دي. سمونمل احسان الدین هلمندي په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې له طالبانو داسې سیمې هم نیولې چې په تیرو 300 کلونو کې دولتي سرتیري نه وو ورغلي. له هلمنده د الیاس دای راپور واوري.
امنیه کمانډان وایي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ یې کړی دی. سمونمل اسلام الدین هلمندي چې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول وویل په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تیرو څه باندې 300 کلونو کې حکومتي سرتیري نه دي ورغلي. د زیاته کړه غواړي ښار ته نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حملې او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نارسراج کې عملیات کوم عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلوی د هغه کمربند څخه 12 کیلومتره پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 13 کیلومتره موږ د ساحې کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کاله پورې د طالبانو د ښاروالۍ په نامه یادېدله. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده او هلته قوي کمربند پکښې جوړېږي او هم هلته همدلته خلک سپینجرې ولسونه را روان دي زموږ ناسې ورسره روان دي چې دې مشکلات حل کړو.
نهر سراج د هلمند یوه د پراخه او د وګړو نه د ډکو ولسوالیو له جملې ده چې 95% په تېرو څه باندې 18 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګاه کندهار لوی لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیره سوې ده چې اکثره وخت نه امنه او د ترافیکو پر مخ بنده وي. کتونکي وایي که حکومتي سرتیري نوي سیمې نیسي ودې ساتي او ورسره جوخ دي په امن سیمو کې هم د ناامنیو په ضد لاس په کار سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي که د نهر سراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کېږي نو لشکرګاه، نادالي او نوه ولسوالۍ دي هم نام نوی تنه پرشغل کیجم.
نصراج او نور سیم کی روان دی د یملات مشتاین کو او واکندا ش شکار دی او نیک اقدام دی ولی کم زایو کیچی نام نه د پشار کی وسپلن بیا نام نه زیات سوی دا او په نور سیم کی نه دالی کی نه وکی بعد په لیرو کوي ته دابیرونی سی پشار کیم امنیت ته دابیرونی ولسی او په نور سیم کیم بعد کوي ته دابیرونی ولسی.
په نهر سراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 15 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دمګړۍ د لشکرګاه په شمول د ګرشک ولسوالۍ ډېرې سیمې خو د نادالي او ناوي ولسوالۍ په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهر سراج کې روان عملیات نمایشي بللي دي او د هلمند د امنیه قمندان لخوا دا خبره چې ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي یوه ادعا بللې ده. ملګري استایي د ازادي راډیو هلمن.
د پکتیکا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې له معیاري روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د پکتیکا یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي. له دې سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان راپور اوري.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوي چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نشي. دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کیدل، د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلې چې روغتیایي خدمات کمزوري شي. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بې کیفیت دي. لکه مسی او ایچ پی ایم اداره راغلی ده درمل بې کیفیت سوي او روغتیاي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي. همداشان په هغه سیمو کې سیاغل ته زیات پرسونل ضرورت ده چې باید نور پرسونل په دنده وګمارل سي. دوی د غشته تشکیل دي پرسونل هم کموي او غواړي سي غماشات کوم دغه دوی ته بچت سي.
همغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځنډ ورته رسیږي یا بیخي نه ورته رسیږي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بیخي ټیټ ده. د درمل دې بیخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې.
خو د پکتیکا د روغتیا ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځان ستونزې افغانستان شمول او بلله. نوموړی وایي د روغتیایي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړه یې ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکي موجود دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زمو شخلا ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه د سهار له بجو د ماښام تر بجو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشهد د ازادي لاریون به نن اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام فی ګوند یا فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون بیا د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان ژغ وکړ چې استعفا وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ازادۍ مارچ غړي بنن د اسلام آباد په اچناین سیمه کې د اتوار بازار په نوم مارکیټ ته په نږدې میدان کې لمن وغوړوي. هغوی به د صدر اعظم عمران خان د لواک لرې کېدو د غوښتنې تر څنګ خپلې درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته بیا ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصول ضمانت وشي، او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لاهور ښار د نیاز بیګ په سیمه کې د ازادۍ مارچ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې
ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان ویلی چې عمران خان به هیڅکله له خپل مسؤلیت او ژیس پکې نه کړي. د پاکستان د صدر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق پرون خبریالانو ته وویل تاسو پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي عکسونه او فلمونه وکتل چې د مارچ ګډونوالو یوازې ډنډې نه بلکې کلاشینکوفونه لېږدول. فردوس عاشق وویل چې هغوی د ازادۍ مارچ په دقت او له نږدې څاري. په پاکستان کې یو شمېر نورو سیاسي حزبونو لکه مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل او پښتونخوا عوامي ګوند هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ روان شوی مارچ ملاتړ کړی دی.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول ډیرلس وسلوال نیولی دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه ټپیان شول. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړي دي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر پنځه شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري، او د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ.
زبانم مریم حبیب ده
که درته وای چې دلتا په کوم کار باندې تاسو مصروف یاست؟
وړو کې باندې تولیدی لرو، زنانه جامو یعنی وطنی جامې تولیدو.
دغه نارینه له کار ډیر شکایت کوي، وایي چې کار نسته او پیسې نسو پیدا کولای. دا رښتیا ده که څنګه از خبرې کوي؟
ها نه ولا کار برخ رښتیا هم نشته. پروسه کال دا وخت زما تقریبا 22 خیاطان کار کولو، اوس چې اوس درې کسه پاتې دي مثلا.
یعنی میرمنې سوداګر دي او څه خرڅې دوی موایي چې بازار خراب شوی.
بیخی بازار یعنی 90% بازار خراب ده.
علت چه گنی ولی؟
امنیت سم نده او دویم علت داده چه خلق دستی و قسم خامتما آغونده دی. دا حالات با کم طرف تزی زمان وزید بچنگشی ایچوک نسا اخلی نسوک سو جورایی نسوک سو کور جورایی هیچن بس طول کردن بس بطب پاولا.
تس خلق کور روزه سار تر بگاه دلتا کار کوی تر موزیګار پورې 100 روپۍ ګټي.
په ډېر مشکلات باندې خپل ځان مخته بیا نو رکه کې پختنه مکانه به فزله می خفه ده.
د کارونه زیاتې خراب سوي دي کنه. څومره دې تاسو پر روحیه باندې تاثیر کړای ده او دغه کار نه زړه تور سوي؟
ولا ډېر زیات به خې د کار نه زړه تور ده. چې اند دي وطن نه زړه تور ده. تاسو لازم کور کې خلک خفای به خې زمونږ روحیه د ان کورنۍ روحیه زمونږ خرابه کړی ده. بس چې په کور کې څه شوی نه سي ټول خفای.
څغوالی چې رقم یو ځوان باید تاسو درلودلای
هدا یقل مونږ یو مړی ډوډۍ درلودلای چې مونږ په ګډه مړه وځ مونږ په تن پټوي. هدا یقل مونږ یو د وسیدو ځای درلودلای چې په آرام او وسا ژوند وکړو. مونږ بنگلې نه غواړو. هدا یقل په دې خپل فقری ژوند کې مونږ باید هدا یقل درې وخت ډوډۍ په آرامي پیدا کو او په آرام خوب وکړو. د دې ډار نه چې یاره اوس په درس کې اوس پکېږي اوس پکېږي اوس پکېږي خپل دومره ډېر شوې دي. زه په خپل دسکال باندې د شپې ریګم. زه خپل دسکال د شپې چې زه کور ته ځم وړای نشم د ډار په دکان کې مې پرېږدم.
نو کار خو نهسته دسکال بهم خالي نو ولې په ډارې کې
خالي شه ده. یا اداقل یو موبایل خو بکې ده چې 500 روپۍ قیمت لري. امه غمرانه خلک وړي دسکال د نوهي هغه خنو پیږي چې پیسې شک نشته.
بله
ډېر وضعیت خراب ده.
ځوان دی وسی په دې لږ دغه ټول ستونزې او رازالسي
خدای دې مهربان شي.
او وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته لښمیرې لاري مرسته ولې جعفری لیکي وای د ژمی پر رسیدو د افغانستان په اکثرو شارونو کې د سون توکي ګران شوې دي. زبیر نوري نورستاني له کابل لیکي ک طالبان د افغان دولت سره د سولې خبري ونکړي نو د امریکا سره د سولې خبري به د مخکې په شان بې پایلې وي، خو طالبان خپلواک نه دي او د پاکستان د خوشحالولو لپاره افغان دولت سره د سولې خبري نه کوي. نیک محمد قران دوست لکنده هر لیکي افغانان هم د طالبان او افغان حکومت په جګړه کې وشل کیږي او هم د پاکستانی پوځیانو په بریدونو کې. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي ملي دفاع وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد ټول پوله ساتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي ترڅو د سرحداتو کلکه دفاع وکړي. برات خان اسحاق له بولان لیکي د سولې هیلي بیا د ټول افغانانو په زړونو کې پیدا شوې دي. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس بل خبری مجله لرو، دا خبری مجله فرشته نگاه وړاندې کوي چې اوس سټوډیو ته راغله.